درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو اوریدونکو یاست د بهرنوی چارو د بهرنوی پوځیانو له وټلو سره مهاله دفاع وزارت وایي اوس د ټولو عملیاتو مسؤلیت د افغان ځواکونو په غاړه دی د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میرحمت صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم له خبرونو وروسته اوریدای شئ ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداري ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تختول شوی ماشوم ژر ومومي د افغانستان زعفرانو د اروپای ټولنې د ذایقې د کال جایزه وګټله او په هند کې د کرونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي د دغه ولایت ټول جګپوري مسؤولان به له دندو لیرې کړي د ولسمشر ویندوی دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې کوي چې په دغه ولایت کې د تختول شوي نه کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و د ده پلار او خپلوانو یې له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت مقام مخې ته د اعتراض خیمه درولې او په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې هم کړي دي د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1400 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخوي د دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال ازادي راډیو ته وکړه چې ولسی جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه
تر څو بودیجه پاس شوي نه وي موږ هیڅ پروژه شروع کولی نه شو او نه یې قرارداد کیږي نه یې مطالعه کیږي بناً په چرته دغه وخت زیات تیریږي بیا ستاسو مشکلات زیاتیږي
د مالی وزارت وایي د بودیجې د طرحې بله بڼه به هم ولسي جرګې ته ولیږي خو وایي دې چارې ته هم یو څه وخت پکار دی ځکه چې د کابینې منظوري ته اړتیا لري د مالی وزارت په وروستۍ طرحه کې چې ولسي جرګې رد کړې 1400 مالی کال ته 3 اویا میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده د افغانستان زعفرانو د اروپای ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه دا خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري د اروپای ټولنې د ذایقې نړیوال انسټیټیوټ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې فعالیت لري او په نړیواله کچه د ذایقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري په افغانستان کې د کایهان په نوم د یو شرکت لخوا تولید شوی او زعفرانو دا جایزه ګټلې ده د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتومي تړون کې خپله ستره مرکه چی ویندې شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم لوړپوړي کس په توګه وګمارله میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وه او له ایران سره یې په اتومي تړون کې د خپل هیواد د مرکچیانو مشري کوله بایدن دغه راز تجربه کار او متقاعده ډیپلوماته ویکتوریا نیولند د بهرنیو چارو وزارت د دریم جګپوري پوسټ لپاره ټاکلې ده نیولند هغه مېرمند چې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د خلکو د حقوقو اعتراضونو ملاتړ کاوه چې په پایله کې په خوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لری شو په هند کې د کرونا واکسین پراخ په هند کې د کرونا واکسین پرون پیل شو هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین کړي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوې تلویزیونی وینا کې وویل
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند واکسیناسیون د یو لوی خوځښت د پیل په حال کې دی خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم
هند تر امریکا وروسته په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو زیات شمیر لري د اروپای شورا رئیس د روسیې پر هغه اقدام جدي اندېښنه وښوده چې د دې شورا د سیاسي مطالعاتو د مکتوبونو ټولنې د نامطلوبه ادارو په ډله کې شامل کړه. اروپای شورا د جنوري د 14مې په لیک کې چې یوه کاپي آزادي راډیو ته رارسېدلې له مسکو څخه غوښتنه کړې چې د دې پریکړې د دلایلو په اړه وضاحت ورکړي. لیک د اروپای شورا د سکرتر جنرال ماریجیا پیکینوویچ لخوا لیکل شوی او نوموړی د مسکو دغه پریکړه د نه منلو بلل ده. د روسیې لوی څارنوالۍ 13 دسمبر میاشت اروپایي شورا د سیاسي مطالعاتو مکتوبونه چې د فرانسې په ستراتسبورګ ښار کې موقعیت لري نامطلوبه وبلل او له عدلیې وزارت یې وغوښتل چې هغه په تور لیست کې شامل کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان راک د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2. هرات اسمان راک د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 0. مزار شریف اسمان راک د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 15.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري نن یک شنبه ده د مریض 1409 نیوی د جدي 28 او د میلادي 2021 د جنوري 18. د افغانستان دفاع وزارت وای اوس ټول هوایي او ځکني عملیات افغان ځواکونه کوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
د شینوارو قومي مشران د نجونو د ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکي غواړي. د اروزګان ښوونکي بیا د معاش د زیاتېدو غوښتنه لري.
دغه معاشات استادانو ضرورت نه سره پکولای.
جګړو په غزنی کې د معلولانو شمیر زیات کړی.
کومو کسانو ته چې مونږ په اصطلاح خدمات په نظر کې نیولي وو 3350 کسانو.
په خوست کې ځوانان وایي چې حکومت دې ورته کار پیدا کړي. په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه اوس د ټولو مځکنیو او هوایی عملیاتو مشري په غاړه لري. دا وزارت دا څرګندونې دا سیمه حال کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته راکم کړی دی. بلې خواته ناټو وایي راتلونکي فبروري میاشت به د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکوي چې په افغانستان کې سرتیری وساتي او خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څه نه وایي، خو ډاډ څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولی شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. ښاغلي احمدزی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیوال ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالی او تخنیکي ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې پخوا کې نړیوال ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناټو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپله غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیری چمتو کړي. ناټو یو ویډیو هم خپره کړې چې ښیي افغان روزونکي د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پوځ سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چارې وې چې پخوا ناټو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ورمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې تګلاره نشته. د دغه وزارت نشریاتي مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو په وینا یې اوس په دې هڅه کې دي چې په رسنیو د څارنې تګلاره جوړه کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې حمله کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهره په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډلې لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤل مدیر محسن احمدي وایي د فیروزکو په نوم جومات د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه درې سوه لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل وروړ او ټول وسایل یې ورمات کړل.
کله زموږ راډیو نه کته شوی او وروسته کم اثر یا کم موضوع چې حداقل د موږ راډیو کم اهنګ یا کم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نو وروسته له بررسۍ نه تلی وو د راډیو کیهان خواته. راډیو کیهان خواته د امنیتي ځواکونو مالته حضور دروښته او د هغوی څخه ممانعت کړی ده.
د ښاغلي احمدي په خبره دا پیښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خپرونې نه درلودي. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جوماتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جوماتونو عمومي رئیس فاصل احمد سراجي
د وزارت لیدلوری دادی چې دا کار سم نه دی. فرض کړه که دا کار د موسیقي په خپرېدو یې کړی وي، د مخنیوي لارې حمله او یا هم یرغل نه دی. کیدای سول چې له قانوني لارو یا اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې ښکیل سوی وای، چې نه به هم وی ان شاء الله. خو موږ به بیا هم څېړنې وکړو چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو.
په کندوز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلاره نه لري، خو د دغه وزارت د خبرونو مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسانه عالی شورا د پالیسي نشراتي مسوده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبریالانو تور رسانه او نهادونو ته ولېږل چې خپل نظر ځای به ځای وکړي، خپل نظر ورکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خبرونو پر منځپانګه د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی.
اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو نظر خپور کړی دی. د ورځپاڼې کښلي سره له دې چې په افغانستان کې جنګ کم سوی نه دی، د طالبانو ویاندوی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمېدا ښه پرمختګ دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی دی چې دا په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لږ شمیر دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې د امریکایي پوځونو د شمیر کمیدل د افغانستان د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویاندوی محمد نعیم د امریکایي پوځونو وتلو ته په اشاره ویلي چې بېله شکه دا د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق پر لوري ګام دی او د ټولو په ګټه تمامېږي. خو د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د امریکایي پوځونو له وتلو سره سره طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی. طالبانو پرون د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې د ملي امنیت د موټرو پر ورکشاپ ډلیز برید وکړ. تر دې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو یو نفوذي کس دیارلس سیمه ییز پولیس ووژل. میل ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د واک دوره یې پای ته رسېدو ته نږدې شوې ده ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي، خو اوس هم د افغانستان حکومت او هم طالبان دې ته ځیر دي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به د افغانستان په اړه څه پالیسي غوره کوي. څو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان او آیرلند د مسابقې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي پنجشنبه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې درې ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د آیرلند ټیم چې له وړاندې لا د مسابقو ځای یعنی متحده عرب اماراتو ته رسېدلی د اماراتو له ملي لوبډلې سره څو مسابقې پلان کړي دي، خو تر اوسه یوازې یوه سیالي کړې ده. د دوی دویمه سیالي څو ځلې په دې خاطر ځنډول شوې چې د کوربه ټیم د درویو لوبغاړو کورونا تایید شوه. د بلفاست ټلیګراف ورځپاڼه وایي آیرلندي لوبغاړي په دې خاطر چې د افغانستان په وړاندې مسابقې ته یې چمتووالی شسي له دغه ټیم سره تر مخامخېدو مخکې هیله لري چې د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره یوه بله سیالي وکړای شي.
په غزنی کې د سویډن کمیټه وایي په دغه ولایت کې کال په کال د معلولانو شمیر زیاتی شي. د دې کمیټې په وینا ډیری کسان په جګړو کې معلولی شي. نور هله سیمې څخه په دې راپور کې
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وایي تیر 2019 او شلم کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د دوی په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول شوي وو چې زیات شمیر یې د جګړو له امله وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید ازادي راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، ځوانان او سپین ږیري کسان شامل دي.
کوم کسان ته چې موږ استلا خدمات په نظر کې نیولی وو 3350 کسانو دا په مختلفو بخشونو کې ولاته. د کې جنگي معلولین هم چې هغه خپل خواږان دونه د لاس اور کړی دي او طبي معلولین هم چې هغه ماشومان چې هغه یان دونه کاغو.
جاوید زیاتوي په اوسنیو شرایطو کې طبي معلولیت د جګړو له امله رامنځته کیږي. د ده په خبره په کومه سیمه کې چې زیات بارود کارول کیږي هلته نوي زیږیدلي ماشومان زیات معلول زیږول کیږي چې لاس، پښې او یا د بدن ځینې نور غړي معلول او کاږو وي.
دغه جنگ په خپل باندې یو لوی عامل دی. د بارود استعمال په یو ملک کې شکل کیږي هغه مستقیم اندنه یو پیدا شوی ماشوم په صحت باندې تاثیر لري.
غزنی هغه ولایت دی چې دلته زیاتې جګړې کیږي. سویډن کمیټه د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم له تیرو څو باندې 40 کالو څخه فعالیت کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خصوصي او شمیر ځوانان وایي په دې ولایت کې سلګونه ځوانان له خصوصي او دولتي پوهنتونونو فارغیږي خو کار ورته نه موندل کیږي. د شنبه په ورځ په دې ولایت کې د ملي پیوستون په چوکاټ کې د یو پروګرام پر اساس 900 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه چې له جملې به یې یوازې 240 تنه وګمارل شي. نور هله سیمې څخه
په خوست کې یو شمیر ځوانان وایي چې افغان حکومت دوی ته د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې پاتې راغلی. د دې ولایت و اوسیدونکي نذیر روخان ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت له ځوانانو سره کړې ژمنې پوره کړې او د وړ ځوانانو په ګمارلو سره دی د بیکارۍ ګراف راټیټ کړي.
دلته بیا هم کار نشته، دولت جاب کریشن یا دی کاری فرصتونو نه د ځوانانو ته برابر کړي، نو د دولت نه هیله کوو تر څو د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
د خوست ځوانان په داسې حال کې د بیکارۍ له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي چې هر کال په دې ولایت کې له دولتي او خصوصي پوهنتونونو سلګونه محصلان فارغېږي، خو وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار لپاره د دوی ګمارنه ډېره کمه ده. دوی د بلګې په توګه د ملي پیوستون د یوې برنامې لپاره د هغې ازموینې مثال وړاندې کوي چې د شنبه په ورځ له غرمې وروسته په دې ولایت کې له 900 کسانو واخیستل شوه. د خوست ولایت مقام ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو له جملې به 18 ښځینه او 15 ځوانان په دندو وګماري. د وای خوست والی د ازموینې د پیل پر مهال له مسؤلینو وغوښتل چې روڼتیا ته پام وکړي او ورځوانان په دندو وګماري.
ولایت والی د امتحان د سانی څخه د لیدنې پر مهال د ازموینې کمیټې ته لارښوونه وکړه او په ټینګار سره وویل چې په شفافه توګه باندې ټولې پارچې وګوري.
په خوست کې د ملي پیوستون مشر اسدالله سلیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینې د ایم سی سی جی برنامې لپاره وخت چې له مخې به د ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ او د مرکز په دریو اداري واحدونو کې 20 نوي کسان د ټولنیز کارکوونکو په توګه وګماري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په اورزګان کې شونکې د ماشونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی په یوه غونډه کې له حکومت د شونکو د ماشونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او حکومت یې په دې برخه کې په بې عدالتۍ تورن کړ. له سیمې څخه په دې اړه راپور لرو.
عدالت او انصاف غواړو. دغه معاشات استادانو ضرورت نه صرف پکولای په قانون کې
غونه. په اورزګان ولایت کې د یو شمېر شونکو دي چې د انصاف شعارونه یې فلاس کې دي او د عدالت غوښتنه کوي.
موږ عدالت غواړو. عدالت شي په ټولنه کې نه هغه ټولنه.
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په اورزګان کې هم شونکو د تنخوا د زیاتېدو غوښتنه وکړل. په دغه ولایت کې میشتو شونکو ویل حکومت چې له دوی سره بې عدالتي نه کوي او د نورو هیوادونو په څیر دوی ورته لوړ امتیازات ورکړي. شونکي وایي د افغانستان د ولسي جرګې د هغه پریکړې هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي چې د شونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات لوړوي. میرزا محمد او شاولی یو له هغه کسانو دي چې په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه.
چې د استاد دپاره معاش ټاکل شوی 6000 افغانۍ دي. په دې 6000 افغانۍ باندې هیڅ نه و د کور مصارف نه ادا کیږي که یوازې کرایه ته کو کرایه هم د کور نه سور کولای. په دې 6000 افغانۍ باندې موږ د استادانو او د دولتي بستونو د کارمندانو او د سرتیرو د معاشات د لوړولو غوښتنه کوو.
د ښوونکو د غستون زمو په اورزګان ولایت کې د پوهنې ریاست له چارواکو سره هم شریکی کړي. د اورزګان د پوهنې تدریسي معاون محمد نسیم مدزی هم د غستون زمني او غوښتنه کوي چې د ښوونکو تنخوا دي زیات سي. نوموړي وایي که د ښوونکو معاشونه زیات سي نو په افغانستان کې به د پوهنې بهیر معیاري سي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ د 14 لمریز مالي کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره په دې خاطر رد کړ چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات زیات سي.
بیا هم د ښوونکو په ارتباط د ننګرهار د شینوارو قومي مشران وایي د دغه ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو په ښوونځیو کې هیڅ ښځینه ښوونکې نشته او له حکومت غواړي چې د دوی ښوونځیو ته ښځینه ښوونکې وګماري. نور حال له ننګرهاره په دې راپور کې.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې هیڅ ښځینه ښوونکې نشته او دا چاره یوه د هغو لاملونو څخه ده چې له مخې خلک له شپږم او اووم ټولګي پورته خپلې لوڼې او خویندې ښوونځیو ته نه پرېږدي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دوی د ښوونځیو دپاره ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اجازه ورکړي څو د دوی دغه ستونزه حل شي او د خویندو او لوڼو دپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د راتلونکي لمریز کال لپاره یې د 2 تر 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه اخیستې ده چې له دې سره به دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. خو د شینوارو قوم خبر وایي چې دوی په خپلو سیمو کې خزینه لري چې قدرې دي او لیسانس او 14 ټولګي فارغ شوي دي نو دوی ته د زمينه برابر شي چې دوی په خونځیو کې د تدریس چاره پر مخ بوزي او د خزینه زده کوونکو اغستونځي چې کوم دي هغه ورسره لمنځه ولاړ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
او سم یو بهرنی موضوع، هند خپل روغتیایي کارکونکو ته د کورونا واکسین تطبیق پیل کړ. د په ټوله نړۍ کې د کووید 19 واکسین پراخ کمپاین بلل شوی او ټاکل شوی دی چې په لومړني پړاو کې 1.5 میلیون روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپلو اتباعو ته دغه واکسین د پیل مبارکي ورکړې ده. په دې اړه اسدالله لودین راپور وړاندې کوي.
هند پروند کورونا واکسین په پیل سره له هغو پیاوړو هیوادونو سره یو ځای شو چې مخکې پکې دغه واکسین پیل شوی او تطبیق دوام لري. د هند چارواکي تمه کوي چې لومړی ګام کې به 300 میلیونه کسانو ته دا واکسین ورکړل شي. دوی کې 270 میلیونه هغه کسان دي چې له 50 کلونو پورته عمرونه او نورې ناروغۍ لري. پر دې سربیره 1.5 میلیونه هغه روغتیایي کارکوونکي هم پکې شاملېږي چې له کرونا سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې فعالیت لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیره ورځ په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل،
د واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 میلیونه کسان واکسینېږي، دویم پړاو کې به د دغو کسانو شمیر 300 میلیونو کسانو ته ورسوو. په راتلونکي پړاو کې به بیا هغه کسان واکسین کړو چې ډېر عمر او خطرناک ناروغي لري.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې تر اوسه معلومه نه ده چې د نړۍ د یو شمیر نورو مشرانو په څیر او یا کلن مودی هم خپل واکسین شوی او کنه. د هند حکومت بیا ویلي سیاستوال ورته لومړیتوب نه لري، بلکې هغه روغتیایي کارکوونکي ورته لومړیتوب لري چې د کووید 19 ناروغانو سره سرو کار لري. د هند روغتیایي کارکوونکو هم دغه واکسین ته خوښي څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې دا به عادي ژوند ته د ورګرځېدو لومړني ګامونه وي. د ګیتا دیوی په نوم یوې نرسې د واکسین د تزریق پر مهال ویلي، خوښه ده چې د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې ده چې دا واکسین ورکول کېږي. د هند روغتیایي چارواکو نه دي ویلي چې د خپل 1.4 میلیارد وګړو څه شمیر ته به واکسین ورسوي، خو متخصصان وایي هند به په واقعي ډول په نړۍ کې د واکسینېدونکو لوړ شمیر ولري. دغلته د واکسین د پایل په لومړۍ ورځ څه باندې 115,000 کسانو ته واکسین ورکړل شو. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هند کې څه باندې 10.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په بلخ کې تختول شوی 9 کلن ماشوم خوشی نشي، د دغه ولایت ټول جګپوري مسؤولان به له دندو لرې کړي. د ولسمشر ویان د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د 2014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان زعفرانو د اروپای ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې اعلان کړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتمی تړون کې خپل ستر مرکچی ویندی شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم جګپوري کس په توګه وګمارله. میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وه. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي دا واکسین وکوي، او د اروپایي شورا رئیس پر هغه اقدام جدی اندیشنه وشوه چې د دې شورا د سیاسي مطالعاتو د مکتوبونو ټولنې د نامطلوبو ادارو په ډله کې شامل کړي.
دا ژوند رنگونه.
زین الله خبر حکومت د اغمان ما
چه کې روح جنا ته خرڅوي اوسپنه
کبرې خرڅوم مردانه تیم شا خبر مخامخ
حتن غره سودا دي خلک راځي
خو نه نسته خوري نه سوق نه خلی نه دی خو نه خو پوس کنه کاروبار نسته
ولې لته تبولي
ولې لته دا دولت ته ګور کنه نو اوس خو مخه اوس پرون دوه کتل ال تر 2000 شو ټول خلکو ته خېدل ته چې معمولی فایر موسی کنه ټول بازار به تشي خلک تخت یری
تر وخت کې چې دغه مردانه کلی خرڅوي
یاره یو 15 کرا کېږي
خوشاله استې په کې څنګه
واخ خوشاله خپل ملک خو کار کو خو مخه به خوشاله
مخ کې مدیر نه کار کو
مخ کې دی نه لکه چې خبر مو زه په خبر کې وسیدم مال ته دماغ خپل دکانو
کنه کلی خرڅوي کوي حياتي عمل لري چې ګنډي
نه صرف کلی خرڅو مونږ
قیمته خرڅوي کارزان
نه ولا ارزان خرڅو دکانونه نه دي خرزان
زنی خلک وای چې په خار کې د زبدن دل د خار دا او تیمورشاهی د تیمورشاهی بازار ده نو خلک وای دا نو بازارونه د خار خده لکه سرزانه ورته
والله خورجان دل ترزانه ځکه کرای نشته اوس خامخه به منډي تزي هغه خامخه یا نور کوم هغه تزي ال ته خو به ګرانی کرای دا یو شایبل شې دل ته کرای نشته خامخه برزنی ده
بیا د شپې خو انده خپل شین چیرته ساتي
او دل ته ګودام لرو
او ګودام خو بیا کرای ورکوي
او شپږ زرل ته ورکوم یشت
د کوم څه زیاتره دا ټوټه راوړی
لکه ټوټه هم دل ته نه راو سره کومرینا
هي ټوټه راوړی کڅنګ خلګوبانی تیروي
نه نه تیرو زخم راوړو گزاره ولوم راوړو چې څنګه خلک وسی رسیږي
هغه خخه ټوټه به متر پسو یخه ډېر قیمتي
تر یو سل اتیا روپۍ پورې دلته موږ سره هغې نه پورته نه لرئ هغې نه پورته نشته لکه دوکانونه یم دغه دوه نیم سوه دوه سوه اتیا درې سوه یم دغه
یعنې بیا هغه ظلم کوي هغه دوه سوه اتیا او درې سوه
هغه به خرچه لري کرایه لري نو هغه دا سوچ کوي
ډېره مننه ورور جان
تاسو نه هم ډېره مننه
لتا ساوریدون کو هم مننه چه آزادی رادیو اوری و سم بل خبری مجله لرو چه جاوید نعیمی براندی کوی
تشکر ساروان صاحب خستنه